مات سال بشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیره مننه ستار فروغ تاسې ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو ده. اوري چې د حزب اسلامي یو عالی رتبه مشر وایي که د سوي موافقې لمخې پر دغه ګوند نړیوال بندیزونه لري نسی، د دې مشر بیا هم په کابل کې خپل حضور اعلان کړي. شبه مخکې د کاناډا په یو جمعات کې ډزو مرګ ژوبله وړوله.
درې تنه یو جومات یا یو اسلامي مرکز ته ننوتلي دي په لمونځغاړو باندې، چې ویل کېږي دغه وخت څلوېښت تنه مسلمانان دغلته موجود و، ناتاره ډزې کړي دي.
دا چې د مرګ ژوبلې ارقام څه دي په همدې خپرونې کې درته وایو. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوې 11 د جنوري 13. پیل له خبرونو کېږي. د امریکا سفارت په کابل کې د فساد ضد عدلي او قضایي نوي مرکز د پرانیستلو هرکلی وکړ. د خوست چارواکي وایي چې پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور زیات شوی. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې د القاعده شبکې 14 غړي وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت په دغه ښار کې د اداري فساد ضد د عدلي او قضایي نوي مرکز د پرانیستلو هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه مرکز به د هغو پلټونکو، څارنوالانو او قاضیانو لپاره یوه امنه او اغیزناکه کاري فضا رامنځته کړي چې په هیواد کې د فساد په اړه مهمې دوسیې څیړي. د امریکا سفارت په دې اړه په یوه خبر کړي بیان کې ویلي چې د سفارت شارج دافیر هوګو لورنس یو ځل بیا فساد سرطان ته ورته ناروغي یاده کړه چې دغه هیواد ورڅخه کړیږي او باید له منځه یوړل سي. هغه په دې برخه کې د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ونډه مهمه وبلله چې د ده په وینا اوبه کولی سي په هیواد کې د معافیت کلتور له منځه یوسي. د خوست چارواکي وایي چې پر سیمه ییزو عدلي او قضایي ادارو اوس د خلکو باور زیات شوی او د خپلو دوسیو د څیړلو لپاره دغو ادارو ته مراجعه کوي. دا خبره د خوست والی حکم خان حبیبي د یکشنبې په ورځ په دغه ولایت کې په هغه غونډه کې وکړه چې د خوست د استیناف څارنوالۍ د نوي رئیس د پیژندلو لپاره جوړه سوې وه.
یو وخت څوک د قضا دروازې ته نه تلل، خپلې فیصلې به یې په وټلونو کې کولې، ولې نن چون عدالت راغلی دن خلک خپلو محاکمو ته ورځي او په دې رضایت لري سي. رښتیا هلته اوس یو مرجع سته.
د خوست چارواکي پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو د باور د زیاتوالي ادعا په داسې حال کې کوي چې په همدې غونډه کې ځینو قومي مشرانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته وویل چې چارواکي یوازې ویناوې کوي خو اولس تر اوسه له بې عدالتۍ کړیږي او د ډیرو لانجو د هواري لپاره دغو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکولو د اوسنیو کارډونو پر نه کارولو ټینګار وکړ. عبدالله پرون مازیګر په سپیدار ماڼۍ کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کمیشنرانو سره په کتنه کې وویل د رایو د پخوانیو کارډونو باطلول د رای ورکوونکو او د رای ورکولو د حوزو د دقیق شمیر تشخیص د انتخاباتي اصلاحاتو اصلي موارد دي. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي عبدالله په حواله راغلي چې ویلي دي د رایو له پخوانیو کارډونو څخه په استفاده انتخابات ممکن نه دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. د روغتیا وزارت وایي چې نن به په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل سي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند احمدزی پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په دغه کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي. ښاغلی احمدزی هیله څرګنده کړه چې سږ میلادي کال به د پولیو ټغر له افغانستانه ټول کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي تیر 2018 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت سوې چې دا د وړم 2015 میلادي کال په نسبت د پولیو و کمی پیښې دي چې ثبتېږي. هغه کال د پولیو شل پیښې ثبت شوې وې. د امریکا متحده ایالات په یمن کې پر القاعده د حملې په ترڅ کې د 14 سختریزو د وژل کېدو خبره کوي. امریکایي چارواکي وایي په یمن کې د القاعده پر یو مرکز د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د سختریزو وسلولو تر څنګ د امریکا د پوځ یو غړی هم وژل شوی دی. دغه حمله د شنبه په ورځ سوي او په هغه کې د یو امریکایي وژنه شای له هغه وروسته چې ډونالد ترامپ د جنوري پر شلمه د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه د امریکا پاوځ ته د تلفاتو لومړنۍ پیښه وي. د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو یوه پوځي چې نوم یې نه دی ښول سوی رویټرز اژانس ته ویلي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو ته د عملیاتو امر ډونالد ترامپ ورکړی و او هدف یې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده په اړه د استخباراتو راټولول وه. د امریکا دفاع وزارت وویل د القاعده 14 غړي په دې حمله کې ووژل سول. مخکې د یمن د امنیتي چارواکو په حواله داسې راپورونه ورکړل سوي وه چې دغه عملیات د یمن په بایزا ولایت کې ترسره سوي او یو شمیر هلیکوپټرو پکې ګډون کړی وو. دغو چارواکو په دغو عملیاتو کې د 140 سختریزو او 14 ملکیانو د وژل کېدو خبره کړې وه. په یمن کې تر دې مخکې معمولا امریکا پر القاعده شبکې د حملو لپاره له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکاري پر زیاتولو موافقه وکړه. دواړو مشرانو پرون یک شنبه تر یو ساعت زیاتې ټلیفوني خبرې وکړې. دا مکالمه په داسې حال کې وسوه چې د ولسمشر ترامپ اجرایوي فرمان چې له مخې له او اسلامي هیوادونو امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونو په امریکا کې دننه او بهر د خلکو غوسه پرولې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې ترامپ او سلمان د افراطي تروریزم د مخنیوي پر ضد د ګډې مبارزې غښتلي کول مهم مباله او موافقه وکړه چې سیمه ییزې سولې او امن ته د ورپیښو چیلنجونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د مالیزیا ژغورونکو د هغې بیړۍ 23 چینایي سیلانیان او دوه عمله ژغورلي چې بورنیو ساحل ته نږدې د سمندر په طوفاني څپو کې ډوبه سوه. د مالیزیا د ملي امنیت وزیر شاهدان قاسم د مالیزیا رادیو تلویزیون ته وویل زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه 25 کسان پیدا سوي او 6 تنه لا هم ورک دي. موږ به د پلټنې لپاره نور کارکوونکي هم وګمارو. د لادرک کسانو د موندنې لپاره به زموږ د پلټنې عملیات دوام لري. دغه پیښه د یک شنبه په ورځ وسوه او تر اوسه 15 چینایي سیلانیان او د دې بیړۍ د عملې یو کارکوونکی چې د مالیزیا دی لادرک دي. چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې له ګړندۍ بیړۍ څخه د سیلانیانو د انتقالولو لپاره کار اخیستل سوی دی. اوکراینی چارواکي وایي چې له روس پلوه بلتون پالو سره یې په روانه جګړه کې 4 سرتیري وژل سوي دي. چارواکو دا په تیرو 2 اونیو کې د اوکراین په جګړه ځپلي ختیځ کې تر ټولو ناوړه شخړه یاده کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر سټیپان پولتوراک او په کیف کې د پوځ یو ویان الکساندر موتوزیانوک د یکشنبه په ورځ وویل چې دغه نشته د یکشنبه په ورځ د سیمې د مرکز دونسک شمال پلو ته پروت او د ویکا شارګوټی کې سوي ده. د پاوز د ویاند پوینه په نشته کې چې پکې ډیره پیمانه لټوپونو او توغندیو کار اخیستل سوی د روس پلو بلتون پالو یو غړی هم وجل سوی دی. د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په نتیجه کې چې په 2014 د کال کې پیل سوي نږدې 10,000 کسان وجل سوي دي. د رومانیا په پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت پر هغې پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي او پر نورو سرغړونو یې سترګې پټیږي. په راپورونو کې د لاریون د برخوالو شمیر له 10,000 تر 24,000 پورې شول سوی، خو تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپاره سوي. د مظاهرې برخوالې ادریانا موکا له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په بخارست کې د 1989 میلادي کال د کمونیزم پر خلاف انقلاب ته په اشاره وویل زه دلته ځکه راغلی یم چې باور مې نه کېږي چې 20 کاله تیر سول، خو لا هم ما په خپل ژوند کې پرمختګ ونه لید. د رومانیا صدر اعظم سورین گریندیانو ویلي دی په زندان کې د ګڼه ګوڼې د کمولو په هدف د بندیانو د عفوې لپاره عاجل صلاحیت ته اړتیا لري. د پرون ویل چې وروستۍ مظاهرې سیاسي انګیزې لري او پر ولسمشر کلاوس یوهانیس یې هم انتقاد وکړ چې تیره اونۍ یې په دغسې یوه مظاهره کې برخه اخیستې وه. د بندیانو د عفوې پر پلان ولسمشر لوی څارنوال سترې محکمې او نورو چارواکو انتقاد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. خبرونی په راپورونه کې اوري چې د حزب اسلامي یو علي رضوان مشر وایي چې د سوي موافقه لمخې پر دغه ګوند نړیوال بندیزونه لري نسی د دې مشر بیا هم په کابل کې خپل حضور اعلان کړی.
دولت کوشش خود کرده و در این رابطه کوشش خود ادامه میده و ما منتظر هستیم که انشاءالله تا دو سه هفته دیگه این مشکل رفع شود.
د کندهار د سرحدي ولسوالۍ غنو وسیدونکو پرون د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه.
د پاکستان دغه شوم پلانونه چې زموږ پر پاکه خاوره عملي کوي په کلکو الفاظو سره غندو او د خپل ملي پولیسو او ملي اردو حمایت اعلانوي.
له پاکستان راستنې سوي کورنۍ وایي چې لا هم کارونه نورته پیدا کیږي.
غریزه مې چې ورړه ماته چې ورور دا د سینې کېږي ته به چې شی ورکی خپل نه ته پوس مې کو ماته چې دا چې شی غواړي هغه ماته چې $1000 غواړي ما چې ما $1000 د وسینې
په کناډا کې په یو جماعت کې دزو مرګ جوړ لاړولې.
درې تنه یو جماعت یا یو اسلامي مرکز ته نه وتلې دي په لمنځغاړو باندې چې ویل کېږي دغه وخت څلوېښت تنه مسلمانان دغلته موجود و ناتار ډزې کړي دي.
د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي امریکا ته د او مسلمانو یا اسلامي هیوادونو د ادباو پر ورتګ د لګول سوي محدودیت دفاع وکړه. د ورکو د سند د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې تر 9 بجو اوریدلای شئ. د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر وایي ک د سوي موافقې لمخې په څو راتلونکو اونیو کې پر حزب اسلامي نړیوال بندیزونه لري نسی او د سوي موافقې څه شرطونه عملی سي. د حزب اسلامي مشر بچي په هیواد کې دننه دی په کابل کې خپل حضور رسمن اعلان کړی. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ پر سوي موافقې څو میاشتې واوښتې خو د عملي کېدو په برخه کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر چې له افغان حکومت سره د سولې د رامنځته شوې موافقې په هدف د حزب اسلامي د پلاوي مشري کوله وایي که څه هم د دغې موافقې د شرطونو د عملي کولو چارې امپڅې مخته ځي خو په ښکاره د حزب اسلامي د مشر د راڅرګندېدو لپاره له تور لیست څخه د نوموړي د نوم د لرې کېدو په ګډون دې ته اړتیا نشته چې د دغې موافقې ټول مواد باید په بشپړه توګه عملي شوي وي. محمد امین کریم تیر ورځ ناوخت له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت له خپل لوري په تیر بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر حزب اسلامي د لګول شو بندیزونو د لرې کولو کوښښ کوي خو په هر دلیل کوي هغه ښایي وخت ونیسي. ښاغلی کریم وویل دوی څو نورې اونۍ نه میاشتې نور هم انتظار باسي چې ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپل ځان راښکاره کړي. کریم د حکمتیار د رات څرګندې دوی یو علت د افغانستان په جګړه کې ښکېل بهرني ځواکونه بولي چې حزب په وړاندې جګړه ختمه اعلان کړې ده.
دولت کوشش خوده کرده و د ای رابطه کوشش خوده ادامه میده و ما
دولت خپل کوشش کړی او په دې اړه خپل کوششونو ته دوام ورکوي او موږ منتظر یو چې ان شاء الله تر دو دریو نه پورې دغه ستونزه هواره شي خو که په هر دلیل دغه مسله شاته لویږي لک تر لګه د هغو هیوادونو په اړه چې په افغانستان کې په وزي حضور لري هغه اعلان بچ د حزب اسلامي مشرتابه او افراد له دې ستله هغوی سره په جنگ کې نه دي او د هغوی په وړاندې جګړه نه کوي. دا طبیعتا هغه لازمی شرط دی چې په اساس مجاهد ورور ښاغلی حکمتیار خپل حضور څرګند کړي. ښاغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د حزب اسلامي پر مشر او د دې حزب پر نورو غړو او شتمنیو لګول شوي بندیزونه لرې نه شي ښاغلی حکمتیار بیا هم دې ته تیار دی چې په کابل کې خپل حضور رسمن اعلان کړي. وویل ښاغلی حکمتیار په خپل هیواد کې دننه دی او ویزې ته اړتیا نه لري. هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې د سولې د موافقې عملي کېدل یوازې د همدې شرط په پوره کولو پورې وتړي او کارونه یې وځنډېږي یا په ټپه ودرېږي. ښاغلی کریم په دې برخه کې د ځینو کورنیو او سیمه ییزو هیوادونو د اختلافاتو وویل خو په دې اړه چې د افغانستان دننه څوک یا کوم عناصر او کوم بهرنی هیواد یا هیوادونه د سولې د موافقې د عملي کېدو مخه نیسي زیات جزئیات ورنه کړل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې په دې اړه وایي چې که د دولت د یوازنۍ مخالفې وسلوالې ډلې مشر بیرته خپل هیواد ته ستون شي د دې هیواد روان سیاسي وضعیت ته به ټکان ورکړي او د کمزوري ملي یووالي د حکومت لپاره به نورې ستونزې رامنځته کړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د پروګرام مرستیال اندریو ویلډر وایي دا یقیني ده چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار ورتګ ډیر مهم دی او هغه هم له دې پلوه چې حکمتیار چې د پښتنو یوه بانفوزه سیاسي څیره ده او ځان یې له اوسني نظام څنګ ته کړی و په ورتګ سره یې ښایي سیاسي شخړې لا پسې زیاته شي. نه دا چې هغه به د سولې د پټه په درېدلې پروسې له پرمختګ سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی هم له دې نظر سره یو څه موافق دی چې د کابل له حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به پر وسلوالو طالبانو دومره زیات اغیز و نکړي، ځکه هغوی هیڅ کله هم د حکمتیار خبرې ته غوږ نه دی نیولی او عمل یې پرې نه دی کړی.
هیڅ وخت طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړی. که د سولې په مورد کې کابل هر مورد کې حکمتیار صاحب کوم اقدام کوي، طالبان هغه خلک نه دي چې دای تعقیب کړي. دغه خبره
د اسوشیټډ پریس په وینا هیڅوک د دې تمه نه کوي چې د کابل له حکومت سره د حکمتیار په یو ځای کېدو به له طالبانو سره څه باندې 15 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. له هغو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي، برعکس د هغه په ورتګ سره به د یو شمېر کارپوهانو په وینا د قدرت پر سر د غنی عبدالله او حکمتیار ترمنځ درې اړخیزې ستونزې او اختلافات رابرسېره شي او حکومت به په دغه حساس وخت کې نور هم سره وپاشي.
د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر چې له افغان حکومت سره یې د سولې د سوي موافقې په هدف د حزب اسلامي د پلاوي مشري کوله، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په څو راتلونکو اونیو کې په کابل کې خپل حضور څرګند کړي. که څه هم دغه لوړ پوړی مشر یو ځل بیا د سوي موافقې د پڅ عملي کېدو خبره وکړه، خو وایي نه غواړي چې دغه موافقه په ټپه ودرېږي. نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر موافقې څو میاشتې تیریږي، او له دې سره سره چې حزب اسلامي ځینې وخت د دې موافقې د عملي کېدو د پڅ بهیر له امله خپله نارضایتي څرګنده کړې، خو د یوه کلک دریځ له شولو یې ډډه کړې ده. د حزب اسلامي د دغه نرم دریځ علت څه دی؟ ښاغلی صافی وویل
افغانستان فراری ہوئی دا چې د خپل سیاسي اجتماع او غرو رغو ته یو مکتوبر ملته په جنگو جګو کې ځان ښکیل کوو، او پوښتو په دې چې هغه اوس لارې نه دي، دغه لارې نه زه قدرت ته نشم رسېدلی، نو دوی فیصله کړې چې راځي. نو د دې فیصلې دپاره د مخکې د راتګ نه نه غواړي چې دا اړیکې داسې ویجاړې کړي چې د دې راتګ مخه بنده شي. په دې لحاظ د نرم دریځ غوره کړی دی او ډیپلوماټیکي.
بس صفای صاحب، تاسو په نظر تر اوسه پورې هم د دغه موافقې د لغوه کېدو امکان شته چې یو لورې لغوه کی؟
یعنی ډېر امکان لري، ولی چې د موافقتنامه چې بیا عملی نشي او ګام د عملی په دغه د تطبیق په لاره کې ورنخې ستل شي، بیا خو نو تش کاغذ دی چې نه دی.
صفای صاحب، کله چې دغه موافقه لاسلیک کېده ورسره داسې هیلې زیاتې شوې وې چې ښایي هغه به وسلوال طالبان هم دې ته وهڅوي چې له دولت سره د سولې لار خپله کړي، خو اوس د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د طالبانو هغه دریځ ته په پام سره ښایي دا شی ناشونی وي، او له بلې خوا له حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د اوسني حکومت د دو مشرانو ترمنځ اختلافات پر یو بل هغه بدل کړي، پر یو بل مثلثي، یعنی حکمتیار به هغه درې اړخیز کړي. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
فکر کېده چې د حکمتیار صاحب دا موافقتنامه به د حکومت سره دا نور هم تشویق کړي چې هغوی هم راشي او دا لاره تعقیب کړي، مګر دا حقیقت باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو، ډېر وخت نه چې هیڅ وخت طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلیم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کې سره کېنول مشران چې موږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کې وو چې دا ځای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړئ او لاړ شي یو شی به ترې جوړ کړئ، دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لارو نه نیوله او د مقامونه غوښتل، هغوی ویلي که موږ پسې راځئ رای شي، او که نه راځئ زه هر خوا چې ځئ موږ چا ته څوکۍ نه شو ورکولی. نو نن که د سولې په مورد کې کابل هر مورد کې حکمتیار صاحب کوم اقدام کوي، طالبان هغه خلک نه دي چې دای تعقیب کړي. دغه خبره او راغلو د مثلث ته واضح خبره ده چې دا حکمتیار که راشي دننه افغانستان ته، نو هغه به هغه کسانو سره چې جوړ جاړی دته په دې دننه په دې نظام کې امکان پذیر دی هغه عبدالله عبدالله ده، نو دا به اشرف غنی دپاره که دی پاتې شي مستقل وي صفای
صاحب تاسو وویل چې طالبانو هیڅکله د حکمتیار لاره نه ده غوره کړې، خو په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل ده چې د افغانستان دولت له یوې مخالف ډلې له مشر سره، او هغه هم یو پخوانی جهادي مشر دی، هغه سره د سولې موافقه کوي. طالبان د افغانستان پر حکومت ډېر بې باور و. دغه موافقه آیا نشي کېدی وسیله شي دې ته چې دوی وګوري چې آیا دغه موافقه په څه ډول عملي کېږي، چې دوی هم بیا خپل دریځ روښانه کړي؟ ځکه تر ننه پورې طالبان وایي چې موږ دغه حکومت بې باور یو.
ګروپونه پیدا شوي دي موافق او مخالف دي، حتی د پاکستان سره. نو هغه څوک چې فکر کوم هغه ګروپ چې د ملا عمر پورې ارتباط لري، که زوی دی، که مولوی محمد عثمان دی، که هر یو چې دی، امکان لري چې هغه د ده په پل پل کې دي. مګر هغه نور ګروپونه چې هغه جګړه مار دي او هغه نورو خواو ته ځي او نورو خلکو په لاس کې دي، هغوی به نه ټول طالبان یعنې نه راځي کوم شاخه کراشي امکان لري.
د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپای وو.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د زابل امنیتي چرواکي وایي چې په ځینو غرنیو سیمو کې د داعش ډلې او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا لسګونه کورنیو له دغو سیمو څخه د داعش او نورو وسلوالو له بیرې مرکز کلا ته پناه وړې ده. تر دې مخکې د زابل چرواکو منله چې داعش او نور بهرني وسلوال تر ډیره په خاکې افغان ولسوالۍ کې فعالیت لري. له څنګلوري ولایت کندهار څخه صادق رښتینې نور حاضر کوي. رښتینې صاحب، سهار په خیر. د زابل مقامات څه وایي چې دغه وسلوال کومو غرنیو سیمو کې فعال دي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د زابل امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی وایي چې دغه ولایت په لیرو پرتو غرنیو سیمو کې داعش او نورې وسلوالې ډلې ستا او هلته مرکزونه جوړ کړي، او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځینې واخلي. د میرویس نورزی په وینا مرکزي حکومت یې له دې خطرونو خبر کړي او ډېر ژر به دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل شي.
په دې کې ازبکستانیانو، قزاقستانیانو، پنجابیو، کوم هغه دنیا، هغه بدمشه دنیا لړلي خلک هغه راغلي دي. په دا مچکو کې خو هغه ډېر لیرې غرنۍ مچکې دي چې هغه زموږ د ساحو څخه ډېر لیرې دي، او د خپل ولایت ترنګونو کوي. نو د ساحو په جریان کې انشاءالله زه امیدوارم چې په لنډو شپو کې به په دا مچکو کې موږ عملیاتونه وکړو.
میرویس نورزی که څه هم دغه سیمه نمونه نه اخلي چې دغه وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي، خو د خاکی افغان، ارغنداب، شملزو او دای چوپان له ولسوالیو څخه تقریبا 15 کورنۍ چې مرکز کلا ته راغلي، دوی وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو لویری خپل سیمه پریشي دي. او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، دا لومړی ځل دی چې چارواکي په زابل کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د روزنیزو مرکزونو د فعالیت خبر ورکوي. تر دې مخکې چارواکو یوازې په دغه ولایت کې د داعش ډلې حضور تایید کړی وو.
د دې پوړاندې د څه اقداماتو خبره دوی کوي چې څه به کوي؟
میرویس نورزی وایي چې دا هغه ساحې دي چې د دوی د ولکې څخه وتلی دي. البته دوی وایي چې له مرکز سره په دې باب خبرې کړې دي او ډېر ژر به په دغه سیمو کې عملیات پیل شي.
صادق رښتنی وو په کندهار کې. ومردل چې د زابل امنیتي چرواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې داعش ډلې او نورو بهرنیو وسلوالو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. چرواکي وایي چې د دغو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري. وزو ننګرهار ته. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په پام کې لري چې سر لنن دوشنبه په مرکز جلال آباد کې د تورو شیشو سپینولو او د بی پیلوټ موټرو د نیولو جدي کمپاین پیل کړي. شاه محمود شنواری نور حال درکوي. شنواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه کمپاین به څومره وخت دوام کوي او څه چلند به کیږي دغو کسانو سره چې موټرونه تورې شیشې لري یا هم لمبر پلیټونه د دې پوینه چنل لري؟
ډیر ځمن سالی صاحب، همدغه ډول کمپاینونه په تیر کې هم ترسره شوي دي. ولې د ولایتي اداره وایي چې دا ځل کمپاین یې جدي نیولی دی، ځکه له دې وړاندې چې کوم کمپاینونه په ښار کې ترسره شوي دي، تور شو د سپینولو او همدارنګه د بیپلوټ موټرو د نیولو، یوازې هغه موټرې نیول شوي دي، یوازې هغه موټرې شیشې سپینې شوي دي چې هغه کمزورواکي پورې تړلي نه دي او د غریبو خلکو دي. خو دا ځل د ولایتي ادارې په نقل قول چې دوی جدي یادونه کوي چې دا کمپاین به ډیر زیات جدي اوسي او په دې کې د روسي جرګې ځینې وکیلان هم اوسي، ځکه له دې وړاندې یو موضوع چې دلته شریکه شوي او خلکو سره ډېر غټ تشویش و، اکثر اختطافونه او کوم اغلاوې دغه چې کېږي په هغو موټرو کې کېږي چې هغه د زورواکو پورې تړلې وي، او په تېرو کمپاینونو کې د دغه زورواکو موټرو شینې سپینې شوي دي، خو دا به وکتل شي چې دغه کمپاین کې هم دغه موټرې چې یا د وکیلانو پورې تړلې دي یا د قوماندانانو پورې تړلې دي، د دوی شیشې هم سپینېږي که څنګه دیس ترخوا ځینې تشویشونه دا هم موجود وو، او دا خبره ولایتي ادارې هم تایید کړې وه تر یوه اندازې پورې چې د ولسي جرګې د یو وکیل موټر یعنې یو نمبر پلیټ باندې تقریبا 40 موټره په ښار کې ګرځي، او همدغه وجه ده چې د ناامنۍ او د اختطاف او دغه مسایل چې دي مخه نه نیول کېږي، او څرګنده نه ده چې دغه اختطافونه څوک کوي، ځکه هغه موټرې چې دا پولیس هم په ښار کې نشي درولی.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونې یو برخه جوړوي.
خبر یاست اوس په نړۍ کې د ټولو انسانانو په سلو کې 40 انټرنیټ لري، خو په 1900 پینځنیویم میلادي کال یوازې 1% انټرنیټ ته لاسرسی درلود. د انټرنیټ تر ټولو زیات کارونکي په آسیا کې دي، ځکه چې د دې لویې وچې نفوس زیات دی، ورپسې امریکا او اروپا دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د ټولو خلکو په سلو کې 83.5 انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې 2,290,000 یو سلو شپېته تنه یعنی 6.8% وګړي انټرنیټ کاروي، خو په چین کې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر 1.1 میلیون تنو ته ورسید. په دې اساس د دغه هیواد تر نیمایي یو څه ډېر وګړي د انټرنیټ له شبکې کار اخلي. د چین لري کلیو ته انټرنیټ رسیدلی، او له همدې کبله په دغه هیواد کې چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی انټرنیټ زیات خپور شوی دی، خو له دې سره سره لا هم د امریکا، کاناډا او دغه راز ډیرو اروپایي هیوادونو سره د پرتلې نه دی. په چین کې 4,800,000 ویب پاڼې فعالې دي. د چینایانو اکثریت یعنی 6.95 میلیونه له انټرنیټ څخه په موبایل ټلیفون کې کار اخلي.
وسم نوري اسنوري نړیوال ورسپانه ته کتنه کوي.
د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والی او قومي مشر احمد ایشچی لګول شو تورونو ته په پام سره د افغانستان لوی څارنوالۍ په ورستیو کې د هغه د نه ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. یو شمیر لویدیز ورسپانو بیا دغه قضیه ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه لیکي شپږونه مخکې 28 کلن عبدالرشید دوستم چې د ازبک قوم یو پیاوړی مشر او پخوانی جګړه مار دی او د جنگي جرمونو او په خپله د بد سلوک د تورونو سابقه لري، د جوزجان پخواني والی او د هغه سیاسي قیب احمد ایشچی پرې تور پورې کړ چې د شکنجه او لجنسی په لوا زورولای دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ایشچی دوستم تورن کړی چې د تر خپل کنټرول لاندې یو کلی کې زندانی کړی او له ده سره د ناوړه چلند او جنسی زورونې امر یې ورکړی وو. که څه هم دغه تورونه دوستم رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا دغې لانجې د اشرف غني حکومت یو سرخوږی رامنځته کړی دی. لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو ډلو غوښتنه کړې چې دغه قضیه د له حقوقي پلوه په جدي ډول وڅېړل شي. د ولسمشر یو ویان هم دا خبره کړې چې دا یو سیاسي مسله نه بلکې حقوقي مسله ده چې د افغانستان د قوانینو په اساس به ورته رسیدګي کیږي، او پر دې ټینګار کړی چې هیڅوک په افغانستان کې له قانونه پورته نه وي. خو واشنگتن پوسټ د یو افغان امنیتي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل دا خبره هم راخسته چې ویلي دي اشرف غنی په دې برخه کې د اجرااتو وست نه لري، موږ د پولیسو یو پیاوړي او جدي قومندان ته اړتیا لرو چې دغه قضیه تعقیب کړي. خو سند مارننګ هرالد خبرونه په دې اړه د افغان حکومت د یو شمیر چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د جنرال عبدالرشید دوستم د تعقیب په مسله کې بیړه نه کوي، او د دې لپاره چې په دغه قضیه کې د هر ډول سیاسي انګیزي مسله رد شوی وي دوی له یوې مناسبې حقوقي تګلارې کار اخلي. خبرونه دی افغان لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا خبره راخسته چې ویلي دي د دې لپاره چې دا یو ډېر حساسه موضوع ده غواړو له ډېر احتیاط کار واخلو او هغه به یو څه زیات وخت ونیسي. خو په خپل ایش چې ویلي چې نور صبر نه کوي او که حکومت په دې برخه کې له جدیت کار وانخلي دی به دغه قضیه نړیوالو محکمو ته وړاندې کړي. ښاغلی ایش چې دا خبره وړمه ورځ بیا له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې راپورته کړه او د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د لګول شوو تورونو په دفاع وویل چې د حکومت هڅې په دې برخه کې کافي نه دي او هیڅ نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې.
د امریکا سفارت په کابل کې د اداري فساد ضد د عدلي او قضایي نوي مرکز د پرانستلو هرکلی وکړ. د خوست چارواکي وایي چې پر سیمه ییزو عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور زیات شوی خو قومي مشران دا مسله ردوي. اجرایه رئیس په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو د اوسنیو کارډونو پر نه کارولو انتقاد وکړ. د روغتیا وزارت وایي چې نن به په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل سي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې د القاعده شبکې 14 غړي په یوه حمله کې وژل سوي دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د ماليزیا ژغورونکو د هغې بیړۍ درویشت چینایي سیلانیان او دوه عمله ژغورلي چې بورنیو ساحل ته نږدې د سمندر په طوفاني څپو کې ډوبه سوه. اوکراینی چارواکي وایي چې له روس پلوه بېلتون غوښتونکو سره یې په روانه جګړه کې 4 سرتیري وژل سوي دي او د رومانیا پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت پر هغې پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي. په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وسوه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
مظاهره چند چشمیر سلګونو تون ته رسېدې د کندهار د ریګستان سپین بولدک افشارو کلسوالوی بلوڅ وسیدونکي وو. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او دا هیواد د افغانستان د ټولو بدمرغیو عملیات کړ. د لاریون یو سمبالونکی حاجی نصر الله خان وویل پاکستان باید نور په افغانستان کې مداخله او پر سرحدي سیمو حمله پای ته ورسوي. د نوموړي په وینا که پر افغان خاوره د پاکستان حمله پای ته ونه رسیږي او حکومت په دې برخه کې پام ونه کړي نو دوی به خپل لاس په کار سي.
د پاکستان دغه شوم پلانونه چې زموږ پر پاکه خاوره عملي کوي په کلکو الفاظو سره غندو او د خپل ملي پولیسو او ملي اردو حمایت اعلانوي. هر هغه ملک چې زموږ پر پاک حریم د تجاوز پلانونه جوړوي از موږ په سرحداتو کې شوم اهداف ترسره کوي نو بیا موږ مجبور یو چې د خپل سرحداتو د یواد او استقلال څخه په کلکه دفاع وکړو.
مظاهره چانو په ورستوي کې په خپل پریکړه لیکي له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د سیمې د هیوادونو د لاسوهنو او فر افغان خاوره د پاکستان د حملو مخه ونیسي.
موږ دغه عمل چې د افغانستان د وطن او د خلکو دشمنان له طرفه زموږ په ګران هیواد افغان او پاک خاوره کې چې په سپین بولدک کې تجاوز شوی دی او زموږ د قهرمان د وطن مدافعین شهیدان او ټپیان کړی دی، موږ دغه د تجاوز عمل په کلکه غندو.
د یادول وړ ده چې د تیر پنځشنبې په ورځ د کندهار د شوراباک او سپین بولدک ترمنځ د سرو څهانو په سیمه کې پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان سرحدي پولیس ترمنځ نیم ساعتان شته وسوه چې له امله یې افغان سرحدي پولیس ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. تر دې مخکې هم څو ځله د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښتې رامنځته شوې وې. پاکستان تر اوسه د پنځشنبې د ورځې د نښتې په اړه تبصره نه ده کړې.
ومودل چې د کندهار د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره وکړه. بل خو ننګرهار ته له پاکستانه راستنه سوي کډوال له بیروزګاری شکایتونه لري. تفصیل د بز محمد عابد پراپور کې.
د طاهر خان په نوم یو تن چې سو میاشتې وړاندې له کډوالۍ راستون شوی او په پاکستان کې د برېښنا په برخه کې زده کړې کړي وایي چې په دې خاطر یې د کډوالۍ ژوند پای ته ورسو چې په خپل وطن کې خدمت وکړي، خو په خبره یې چې د خدمت کولو موقع ورنه کړل شو.
پاکستان نه رالم افغانستان ته، ما چې زه د خپل وطن ته خدمت وکم غریزه مې وته ولیکله. هغه غریزه مې چې وروړه ما ته چې وروړه داده سینې کېږي ته به څه شی ورکې. خپل نه تپوس مې وکړو ما ته چې دا څه شی غواړي. هغه ما ته چې دا $1000 غواړي، ما چې ما $1000 د وسینې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي نوررحمن او مسلم هم وایي چې په دولتي ادارو کې هغه چا ته دنده ورکول کېږي چې د زور او زر خاوند وي.
د افغانستان حکومت چې ده کنه دا هغه چا کار ورکوي چې غلط زر غوړي لګ پیسې لري زور لري هغه خلکو ته دغه ورکوي.
من حکومت دا کسان اخلي چې هغه به شوا دی هغه په اداري فساد کې لاس لري زور واکي چې واخ ورته وکي هغه نه ویری هغه ته چوکي ورکي.
بلخو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا ولا خوګیاڼي وایي چې دوی هڅه کوي چې په کارپو ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه برابرې کړي.
خلک چې دوی ته مرسته ورکول کیږي یا لبنی د کډوالۍ فورمې تعقیبېږي د دوی مسلک هم لیکل کې هڅه به کوچ راتلونکي کې د دوی ته د کار زمینې برابرولو کې له همدغه ډیټابیس څخه ګټه واخلو کار نور ته پیدا کړو.
د دولو ده چې په 2018 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته تر 300,000 پورې راجستر او غیر راجستر کډوال راستانه شوي چې د چارواکو په وینا 80% په ننګرهار کې پاتې شوي، خو ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې راستنو شوو کډوالو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. راپورونه وایي د کاناډا د کوبیک ښار په یوه مسجد کې پر لمونځ کوونکو ډزې سوي چې په نتیجه کې ځینې کسان وژل سوي دي. شیبه مخکې مې په کاناډا کې له میشت آزاد خبریال مجیب رحمان انګار څخه نور معلومات وغوښتل.
کیوبیک چې د کاناډا دویم لوی ښار دی، د ځایي پولیسو ویلي چې نن ماسخوتن په د ځایي وخت مطابق 8 بجې د شپې درې تنه یو جومات یا یو اسلامي مرکز ته ننوتلي دي په لمونځغاړو باندې، چې ویل کېږي دغه وخت 40 تنه مسلمانان دغلته موجود و، ناتاره ډزې کړي دي. پولیسو پېښه تایید کړې، مارک روبلې تایید کړې، خو د ارقامو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. ولې د دغه جومات امام او د دې سنټر مسؤول د محمد په نوم باندې ویلي چې تر اوسه پورې 15 تنه پکې وژل شوي دي او یو نامعلوم شمېر نور پکې ټپیان دي.
څه ویل کېږي چې انګېزه یې څه ده د دې پېښې په کاناډا کې رسنۍ تر دې شېبې څه وایي؟
که څه هم لږ ساعت کېږي د دې پېښې نه مطبوعاتو ډېر څه نه دي ویلي، خو دا پېښه په داسې وخت کې شوې ده چې ډونالډ ټرمپ ته وروستیو څرګندونو نه پس د کاناډایي مطبوعاتو د دغه هېواد د صدر اعظم له قوله خبر ورکړی چې د ټولو مسلمانانو ته هرکلی ویلی، ویلي چې هر هغه څوک چې په امریکا کې د ټرمپ د دې وروستیو څرګندونو نه نوتو یا دغلته د اوسېدو نه منې شوي دي، دوی هغه ټولو مسلمانانو ته هرکلی ویلی. وروسته تر هغې چې ټرمپ واک ته ورسېد، واک ته تر رسېدا وړاندې چې د ده د بریالیتوب یا هغه د انتخاباتو نتایج اعلان شول، کاناډایي ډیری مطبوعاتو دغه د بشري حقوقو فعالانو او نورو په دې اړه ژور اندېښنه ښودلې وه، او دوی ویلي چې د امکان زیات امکان لري چې د ټرمپ د دغه وروستیو څرګندونو او د ده د اقداماتو تاثیرات په کاناډا کې هم ولیدل شي، ځکه چې دوی د دې نه اندېښنه درلوده چې دوی به دلته هم مذهبي تاوتریخوالی او اختلافات په خلکو ترمنځ پیدا شي، ځکه چې تر دې وړاندې کاناډا یو د هغو هیوادونو دی چې دلته نه یوازې مسلمانانو ته بلکې د ټولو اتیانو پیروانو ته تر ډېره حده، یعنی بیخي زیاته ازادي حاصله ده، او دغه ډول پېښې نو دا یو بیخي ناشنا پېښه دلته په دې هیواد کې یو ناشنا پېښه ګڼل کېږي.
په کاناډا کې میشت افغان خبریال مجیب رحمان انګار و راپورونه وایي چې د کاناډا د کوبیک ښار په یوه مسجد کې پر لمونځ کوونکو ډزې سوي چې په نتیجه کې ځینې کسان وژل سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس هم ورزو امریکا ته او دغه هیواد ته د او اسلامي هیوادونو د کډوالو پر ورتګ د محدودیت مسله څیړو چې ډیر عکس العملونه یې پاره بلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هغه اجرایوي فرمان دفاع وکړه چې لمخې موقتاً امریکا ته د او هیوادونو د کډوالو د تګ مخه نیول کیږي. د دغه او هیوادونو اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې دا پر مسلمانانو بندیز نه دی. ولسمشر ټرمپ پرون یکشنبه په یوه رسمي بیان کې وویل کله چې په نوې ورځو کې د مهاجرت چارې او اقدامات خوندي سي، امریکا به د ټولو هیوادونو اتباعو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یوه لوړ رتبه چارواکي امریکا ته پر مهاجرت د لګول سویو محدودیتونو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې امر کړی دفاع وکړه. د امریکا د ولسمشر د دفتر رئیس رنس پریباس له ان بی سی تلویزیون سره پرون یکشنبه په مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د دستور دفاع وکړه. د ټرمپ دغه امر ګڼي پښتنې ولاړې کړي چې څنګه به عملي کیږي او څوک به ورڅخه اغیزمن سي. خو ښاغلی پریباس دا مسأله رد کړه چې د امریکا په هوایي ډګرونو کې دي چې په زرګونو کسانو د شمې پورز هلته مظاهرې وکړي الګوله رامنځته سوي وي. د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس پوینا له هغو 3 لکه او 25000 کسانو څخه چې د شنبې په ورځ امریکا ته داخل شوي 109 تنه توقيف شوي دي.
They were asked questions. The vast majority of all those people were released.
د دوی څخه پښتني سیوی او اکثریت خوشي سیوی دي. تر شلو زیات نور کسان د نورو پښتنو لپاره په توقيف کې دي. کله چې ثابت شي دوی خطرناک نه دي، دوی به هم خوشي کیږي. فکر کوم چې یوازې به د دوی یو څو تنه په توقيف کې پاتې کیږي چې زموږ د هیواد لپاره خطرناک ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د پوینا له بهرنیو ترورستانو څخه د خپل هیواد د ساتنې لپاره له او اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالو ورتګ د نوي ورځو لپاره وځنډاوه، تر هغو چې د بررسۍ او څارنې یوه نوې پروسه ایجاد شي. دغه او هیوادونه دي: ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سوریه، سودان او یمن. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه دستور د دې سبب سو هغه مسافر چې امریکا ته د ورتګ قانوني اسناد هم لري د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې ونیول سي یا هم له هغو الوتکو چې امریکا ته روانې وي وایستل سي. دغه اقدام ګڼ اعتراضونه وپارول. د نیویارک په ټایمز میدان کې هم سیلانیانو اعتراضیه لاریون وکړ، دوی شعارونه ورکول او د ولسمشر ټرمپ پر دغه امر یې اعتراض وکړ. فواد شریف سلیمان د عراق دی چې د امریکا د مهاجرت ویزه لري، خو پرون د او د کورنۍ ته اجازه ورنکړل سوه. هغه الوتکې ته چې امریکا ته روانه وه وخیژي او مجبور سو د کوردستان ایربیل هوایي ډګر ته ستون سي. سلیمان په هوایي ډګر کې رویټرز اژانس ته وویل: زه حق لرم امریکا ته ولاړ سم، هلته خو په غیر قانوني ډول نه ځم. زه یو قانوني مهاجر یم، مهمه دا ده چې زه یو قانوني کډوال یم. سلیمان وی امریکا ته د دغه سفر لپاره دوا کاله انتظار کړی دی.
فور می پرسنلی آی هاف پریپیرډ،
ما شخصا د دغه سفر لپاره دوا کاله چمتووالی نیولې وو. خپل کور او نور ملکیتونه می خرج کړل. تر ټولو زورون کې دا ده چې ځان را ته پړش کړی، ځکه ماشومان می مکتب هم پرې شوت. خو د امریکا یو فدرال قاضي د شنبې ناوخته امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي پر خلاف یو جلا حکم ورکړ. د فدرال قاضي ان دانلی حکم د دې سبب سو هغه مسافر چې د امریکا قانوني ویزه لري له هوایي ډګرونو څخه یې استل موقتا ودرول سول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. که تاسې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې یو ایمیل هم ازادي راډیو ته رسیدلی دی، او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ ګران ورور حکمت الله موږ ته را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې داسې وایي چې د یو ملګری خپل پلار لټوي. د دغه محترم ورور پلار د طالبانو د رژیم په وخت کې ورک شوی دی، چې نوم یې د محمد منیر او د یار محمد زوی دی. دغه شخص د هلمند له نادلی څخه دی. دغه زموږ ګران ورور وایي چې ازادي راډیو کې د دغه شخص چې محمد منیر نومیږي په هکله معلومات خپاره شوي دي، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې معلومات پیدا نه کړل. دغه ده د دغه ګران ورور حکمت الله ایمیل مو ولوست. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره داسې موږ ته لیکلې ده. د افغانستان کوډ د 0039 بیا تلیفون شمیره ده 999543386 او یا هم 0093 88 0239. تاسو زموږ غلاز د رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسیدل دي، په کومو کې چې موږ ته مو سلامونه هم را لېږلې دي. د تاسو سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
شاید غزنی ولایت کے گیرہ ولسوالی چھ خبر کون دما یورور دغه سمت نیږي د اجنرګول شپ زوی ده دار چورکسوی ده د درې میاس ترو میاس کی چورکسوی ده بس کای چاته پدیا کمل معلومات ماته زنګ وی مراش مره ټلیفون شمره ده چې پروسو نی یا تاسو درو یا یو سره سرویس
پیدا نه پند بعد غیر سوالات د غورمای سوالی ده نه غرخانی د خیشکام کلی وسیدون کم خپل سلامونه او احترامات آزادی د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. مې دوست سلامه د شیر احمد د عزیز الله زوی چې د کشر ورور نوم یې نور احمد دی. په درې اتیاوم کال کې د غلاینو د شهر د لامند ورسوالۍ ودی خو ځما سینه درخه سو دی. په دې ځما زغړ او یاد د بل دوه ځما زغړ کول ځما سره په داش مار ټلیفون باندې تما وسونی دي. سپر واته اته سپر اته درې درې اته څنګه شماره بیا تکراروم. سپر و اته سپر اته دری دری اته تینزه.
بله السلام علیکم، زما نوم محمد دی، کندز ولایت بشلاشر ولسوالۍ. زما یو بچه خاله دی په نامه د امیر خان شه خان خان محمد زوی دی، د ملا نواز خان وراره دی، د کراچۍ د ښار څخه نادرکه شوی دی. د اوه اته کاله کېږي هېڅ معلومات یې نه لرو. که څوک درته پاره معلومات لري په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي. سپر اووه څلور شپږ دوه یو دوه اته اووه.
زه محمد ولی د کندهار د ولایت د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما د پلار د اکا زوی د میراجان د شپږویشت کاله کېږي چې د خپل کوره ندرکه دی په نادرکه دی. د اوځل اکا په کیر د اکا زوی دی. هر چا چې درک معلوم وي د اودم دی، د جری د ولایت د جراوت ولسوالۍ د اودم د کیریه دی. هر چا چې درک معلوم وي که په ایران کې د ازما خبره څوک اوري که بل ځای اوري، ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي. صفر اووه نه نه یو دوه دوه اووه نه پنځه. یو شمېره یو وار بیا وایم. صفر اووه دوه واره نه یو دوه واره دوه اووه نه پنځه. مننه.
بلی السلام علیکم، زه فضل ربی د زابل ولایت څخه خبره کوم. زما یو د خاله زوی دی، دا یو کال کېږي چې نادره کړي د کوره څخه وتلی دی. که هر چا پیدا کړي یا دی زما خپل زما ږغ اوري په دغه نمبر کې زنګ را ته ووایي. صفر اویا پنځه سوه دېرش څلور اویا شپږ دېرش. د ټلیفون شماره یو وار بیا درته وایم. صفر اویا پنځه سوه دېرش څلور اویا شپږ دېرش. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالسلام جرمن د زابل ولایت تشکیل سری څخه دا پیغام درته کوم. زما یو سپین ږیری اکا چې د میر افغان ورور دی، دایوی د درو ورځو نه مخکې په شاژن د غزنی په ښار کې نظر کښې معلومات وي، نو په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووي. سپر وسه واوي اتویس نه چون.
السلام علیکم، عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. ناظر ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 5 کاله 6 کاله کېږي چې ورک شوی دی، د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات ماته نه کېږي، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مؤمن ورور مسلمان ته څه کېږي د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات، یا د ژوند یا د مرګ، او یا د کوم مسلمانو سره بندي وي نو ماته ټلیفون زما ټلیفون شماره ده 0 پنځوس دو نوي 803 نوي یزل بیا ټلیفون شمېره 0 پنځوس دو نوي 803 نوي. وسلام احترام جان، مننه ازادي راځو.
السلام علیکم، زه خیر کو دی ولسوالۍ یم، کوهنک د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو تر ورک د نیکو په نامو باندې ده، جانداد ته غږېږم. په پیدا 12 کاله کېږي ورک شي، پیدا شي موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړئ، ضرور ټلیفون را ته کوئ. 0592 0915 1 اوس غرنۍ علاقه ده، ټلیفون ښه کار نه کوي. کله کله به ازادي راډیو ته ټلیفون کو، دا به ضرور نشر کوي. د نیکو په نامو ده، دا 12 کاله کېږي چې ورک ته د پردل او د اوزل ور ده. السلام علیکم،
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته وایم. زه حاجي محمد اغالي خاکي جبال ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ پلار دا 3 کاله کېږي یو ورک ده، ګونګی ده، نه اوري نه غږېدی شي. عمر یې تقریبا 80 کلو ده، او دا زه د محمد اغالي ولسوالۍ نه یو پیغام ازادۍ راډیو ته تللی و. دا به م ډېره مهرباني که دغه بیا خپره کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ 10 شپږ 40 1 40. دا به م ډېره مهرباني وي. السلام.
السلام علیکم، زما یو ملګری دی د عبدالخلیل په نامه، دا 3 میاشتې وروسته چا سره په دې نمبر د ازادۍ نمبر ته دې زنګ ووهي. السلام علیکم،
د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو د خپرونې اورېدونکو السلام علیکم. زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم. زما یو ورک عزیز دی د محمد الله په نامه، چې څو موده مخکې یې له کندهار څخه و خارج ته په قاچاقي لارو باندې سفر کړی دی. تر اوسه پورې یې نه له کورنۍ سره او نه یې له موږ سره تماس نیولی دی. که محمد الله یا د محمد الله په اړه بل څوک معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې دې له موږ سره په همدې شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 520 240 80. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 500 302 402 58. له ازادي راډیو څخه زیاته مننه کوم. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه حیات الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور 3 میاشتې کېږي چې د کوره څخه نظره کړي. کار چا ورور زما د ورور په هکله معلومات راکړي، 1 لک افغانۍ جایزه ورکوم. په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 503 2 2 4 4. شماره یو ځل بیا وایم 0 503 2 2 4 4. د ازادۍ راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه سردار ولی د بادغیس ولایت د بالامرغه ولسوالۍ د قریه چلینت ستاسو سره خبره کوم. زما دغه پیغام غواړم چې پرېږدم پر ابراهیم هنری. زما د سلامې پس له سلامه دغه زما پیغام. زما پلار چې دی د ملا بزرګ په نامه، دا 1 کال 1 کال خامخا کېږي د طالبانو د اول تاریخ راهیسې. د مزار شریف و خوا ته ورک دی. که هر سړی هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د دغه ټلیفون په شمارې زنګ ووهي. خپل ډبله شیرینی دی ترلاسه 0 5 0 5 3 3 1 5 1. بیا شماره تکراروم 0 5 0 5 3 3 شپاریو انځو د ډیر مهرباني د مخه په هر ځای کې هر مؤمن مسلمان ورور د غزما غږ اوري د غز ماته دې په دغه نمبر زنګ وي خپل شیرینی دې د لاس کې.
الو السلام علیکم زمانه مسلم دې ازما د ورو سنونو امیر خان مجهور په ماشیا دې د څلور کال کې چې نه حاله ته نن نه هې اسمانه په څخه نظر کسو دې څار څو کاله معلومات لري په دا کې څه نشې نه روز نه سره تماس ونیسي څه پر اړیا څه څه دې څه نه ساو درې څه لوي دا زادي راځي ته خدیر خوشاله ادواله کاغوانی دې زر کول.
او بعد از محمد نسیم تو خیل د بادغیس ولایت د بالا مراد ور سوالی د بوکند سیمه څخه تماس ونیسي ما پیغام دا چې ما یو اکاد په نامه د عبدالرحمن د څو کلونو رئیس ورته کچيري چاته معلومات یا یادې ما زه غوړم صدقه شماره سر صدقه شماره باندې ما سره تماس ونیسه 09 4 3 2. والسلام.
ما ان دا د ریډیو هدا اوس ما ورور دي کرملام میج ادریا کال کې چې ورته استیل شاول کنهار ولایت شاول کوټ ولسوالی دي تر دې حکر چا معلومات راکې څه معلومات راکې نو غدا شماره دي زنګ راوي 0 1 3 4 3 4 یو ځل دا شماره تکراروم 0 1 3 4 3 4. والسلام. بل من خاله غیر جغفر کندهار ولایت پنجوی ولسوالی د چلغور دی 0 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3
نومیږي د ننګرهار ولایت نه ناګرکه شوې تقریبا شپږ میاشتې کېږي. خو هر مسلمان ورو ته پته وي نو په دغه شمېرو دې را سره اړیکه ونیسي. زما شمېره ده 0 2 2 5 5. شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 2 2 5. وسلام به اعتراف
تقریبا د کندهار ولایت په شهر کوټو لسالي ما یو ورور وخت تقریبا دوه کال وکیش دا دریم کال دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات لري خپل نه کیبلان نیږي موږ ته په دالم بر جنگ راټولوي چې تر بیا اته څو څلور څلوېش څلور دېش دروش پته چې تر بیا اته څو څلور څلوېش څلور دېش دروش پته زه دې راځم سره مننه السلام
یو خان د داوود زوی د هلمند ولایت د بنسیل ولسوالۍ د اسنا جان نکل تخروت د سیمې زموږ ورور ښوړې د بیوس په نامه د پنځلې اسکی هي برکې نشته کومړې که ژوندې که په خارج کې که په داخل کې نشته دې پر ځان نور معلومات پر کې سپر و سوا ته سلوي شي یو سل او سلوي شي نو سوا نه دی یې دلې بیا سپر و سوا ته سلوي شي یو سل او سلوي نو سوا نه دی یو سل
زمانو پاج اسمان دی غزنی ولایت د ګلان ولسوالی د رسنی او چدون کین زما یو ور پر امدی پاج رسول پښتو کال کې چې لا کور ته خبر ته هی حال او محل نه دی معلوم که هر څو زما با پیغام لري د پختنه دی په دیش مراد له ما سره سما سونی چې سپر و وسو ونی 302 شپږ کې شمارای وای بیا تکرارو سپر و نه و 3 و و درې شپه لا دا درا د شوم دا خواچې چې ما دا پیغام نشر کړ او سلام
گرانو دوستانو محترم او ریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5. ګرانو محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دې پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکښوي عزیزان ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ. خو په یاد ولرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.